سلامونه وخت مو بخیر اخره غلاسته د دې محل خبرونو ته له ازته رادیو څخه د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنځمه پورس د سمرات له سم په یو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبه پورس اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. دا اعدام شوی افغان زنداني هویت علي رضا یاچوي دی. دغه سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې تونور افغان بندیان د تیرونی په جریان کې د کارچخار په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړي څلور میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو لامل یو کس وژن شوی او دوه ډیر شنو ټپین شوی دی. دا خبره د افغانستان کورونی رسنۍ د سیمیزو تالو چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزه رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپین روغتون ته انتقال شوی چې له ډلې 23 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوی او څلور تنه نور لا هم تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل چې د پنځمه په ورځ دوی د سخت بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پای یو ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولې دي. امریکا مرسیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په پنسټیزا ډول زموږ کار نه دی. نو موري د می پر اتمال امریکای فاکس نیوز سره د مارکی پر محل زده کړی چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دوړ خو غړي چې وسلې پر ځمکه کېدي. وینس په مارکی کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څارم شي خو مونږ به د یو داسې جنگ مینځ نه داخلي چې په بنسټیز ډول زمونږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یو خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کیږي خو هیواد به دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګره اخیستل شوې ده. پاتې لوبي متحده امارات پی اس ال راپورونه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومه آی پی ال امارات لیګ دل کې د هند غوړ لیګ مدهم ځنډول شوه. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوی له قوله ویلي چې متحده امارات ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ ته پریکړه د دل لپاره کړې ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسمه هدف ګرځونې له خطر وساتل شي. یو لوبه د هند او پاکستان پی اس ال د پنځمه پورس پر راولپنډۍ کې د زیتونکو کړکیچ له کبله وسنډول شه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات چې تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلور ساته کې د ازادۍ رادیو لري هغه نشراتو ته ادامه ورکړو چې پغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټول چاري عمومي
د ازادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلې چې د پاکستان او هند ترمنز اوزا ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې ورسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلې دوه وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه او پاروله او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو اوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته لدین چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخانه ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاوره اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنه مرسي په نورو دوستانو ته او ټولو افغانستان ته چې مونږ او ټولو ته سلام او درناوی. تاسو فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کرکټ شو رامنځته شوی دی، دا څنګه دې ریډر سره هغه دی چې ما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته فين نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوي ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی کړکیچ کې پروت دی او هم هلته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه ډیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژه‌ای تروریستی او نورو کتیشو تا لمن وحلی ده او دوی وار پا وار وزقل پا دوی دراب که ایچه من سو لسیزو که خراب کری کرده پروگستان حمایت کرده او نورو حیوادونو نکه دوی دهده الاتو دوی دیز دوی بریتانیا دوی لوب کارشوی است و ده هاو دو پارم کار کرده نو او چه پوشه چی بیا هم سبا دغه یو بل اعتراف مونږ د وینو واو دا چې دوی هغه کوم ډلې ته پالي شي دي چې دوی فوار فوار هغه هم تم دي کلی دي هم څه شي کلی دي هم په طرف کلی دي کشمیر د افغانستان ته دا یو بالکل لکه مر یو واقعیت البته چې دوی هغه ویشل شوی برخه هغه به شل شوی دیپ سټیټ چې موږ نن په پاکستان کې د هغه په استبلیشمنت کې د هغه په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې د هغه فنکیج په تقسیم ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافعو د پاول دی دیو خو بل برخه د دوی د خپل هیواد کې د چین ډیر زیات طرفدار دي د چین قرضدار دي نو دوی غواړي چې په دې ترتیب د کارکیش ته لمن وو او په دغه کې خپل ګټه ومني خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوی اوسنی کارکیش چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري په سوي نه چي سیمه ایز شخړې قومي شخړې مذهبي شخړې اتنیکی شخړې د هیواد کې اوس بیداد کې او خامخا د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ اول بل شک چې ویلې چې د دې باندې په څه ترتیب دي چې یان سره کوم په بهن خپل گزار کوي خپل غش په اصلي هغه بنارني یا ودسي یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې چې د خپل غش وخت چې حتمان یعنی د څه بيزواب خو نه پاتې دي اما هن چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوړه کړې ده
نکه جانباز په دغه موضوع ته لګروسته براشو چې وړاندې بڅکیږي تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر سب سره نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون ک په دغه بندي بیا یو څه غږ په د دوالو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو اتمر سب تاسو راته دا وایي تاسو د جانباز سب خبرې واوریدلې هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو فکر کوي چې هندي لورې د خپل دغه تور لپاره کافی اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي
من نه هم څه تاسو جناب جان باسپټ لیدون کتا و ریدون کتا سلامونه و نیکی هیله لکه چه تاسی ورطا اشاره و که پاکستان و ده اویا کلونو که کلچه ده کشمیر پسر اندوستان سر دوی په جنگ جگده بانده بختی دوی ترهگر دلی روزی لیدی او دا ده اوز خبر هم نده دیر بخواکم چه سلور زلی هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل په دغه ټولو جنگونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کول اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې پنځه کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبع درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکیره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنبه صاحب ته ورشم. جنبه صاحب تاسو راته دا ووایي، اماسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو واورېدې، پاکستان وایي چې بے طرفه څېړنه دی وشي، یعنی دی بے طرفه څېړنه نه دی، دوی مو خط څه ده؟
چې پاکستان خو باید یو څه ووایي، اما خبره دا ده چې بے طرفه څېړنه دا د هن یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې خاره بریچ شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې تر هزار بریچ کې ښکېل دي هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هند خو داسې حادي هېواد نه دی چې هوایي تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دېته غاړه کېږدي چې کوم هېواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چېرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب ونیسي دې باندې کېدای شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پدې معنی ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بېله شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم بله آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترنګلتیا ده، نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړجاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جناب صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زه راځم اتمر صاحب ته. خغل اتمر، تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده دا کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بی طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي؟
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لویې جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باور یم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دی نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لورې ښایي په بلوچستان کې له بلوچ بلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم ک له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
خبر ګورې هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږیږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په ترکیب کښې اوسېږي، اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هیوادونو سمپاتي د هند خواته ده، یعنې
خواخوږي یا جان بس ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسې
کې هغه پیاد
ها مهرباني
هغه پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دي او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په افغانستان دی. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو دایه دا د بلوچستان د خلکو دایه ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپلې ازادي دپاره مبارزه کوي، نه د هند دپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کلکیز کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستانو د پښتنو په مقابل کې لیکنه دی چې د دغه بلوچستانو هر کاڼی د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست، د ژوند د کچې د لوړتیا دپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، ځای دي چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، ځپي یې.
یعنی تاسو وایئ چې دا یو خودجوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ پغلیان هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوموي، تصادفي خو نه ده. حتی د پاکستان ډېر نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دیوږي.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختار هم راسره دی، د تم هرکلی وایو. منګې دی شمارې په وسلولو کې یو څه ستونزو سره مخ شو، خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم، د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنځته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته، استاذ لوتری ان ملت ته او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري. زه په دې اند او باور یم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق له ناپېلې او بی طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمند دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې د افغانانو په تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک نقطه نظر په دغه سه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړو اړخونو نه د جنگ او د جګړې کوښښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او موثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې بې طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نننه په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه چې په دغه کې دوه ملک داسې انوالو سي چې دواړو خوا غټ سلاوي استعمال کړي دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړه به منځ ته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لنډ راته دا مو وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو او د بلوڅو ملاتړ دی. اوس خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې. په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو، بلکې ظالمانه وو، زموږ په امور کې مداخلت کوه.
وس
دا نه د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داسې ملی ګټ هي همدا وایي، ځکه په افغانستان به دغه نظام تور په دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په عمرو کې مداخل و. د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال په
الی استراتیژیک به طرف نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت د اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې ویل دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ پاکستانی طالبانو ته جلب یا بلوچستانو ته دا وازی.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث دی او ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنی نه دی د کلش منګوا یو متوازن او بی طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولې. زمونږ
مننه ډاکټر صاحب. زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب. زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ور باندې شته دي، نیوکې ور باندې شته دي. په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم رپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ
رسنی راپورته کوي هغه ځینی بوګنون کې دي مثلا وای د سیمته نور هندي تبري خلک را لیک د ولیدي دغلتې مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوست دي څه فکر کوي چې دا څومره دي سبب کیږي او هند څومره چمتو دي چې واقعا هغه څه چې وصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په ځنګړي توګه دي مودي تر واک لاندې هند
بلکل ساس خبر سید خپل مودی دی مودی حکومت دس اندیان خپل وی چه داد پندتان حکومت دی یعنی اگه مذهبی اندو دلی دی چه دنور دلو یا مثلا مسلمانان چپین کی دی سکان چپین کی دی نور اقلیتون چپین کی دی دی اغوی سردوی جدی مخالفت او اختلاف نظر لري تیر تور از که ما خپل دغه موضوع تعقیب وو چې او مسله اسلامي بڼه درلوده دی او ځای د وقف کول د پاره تاسو پیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته اندوان ته ورک یعنې په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی په کشمیر کې هم دغسې دی دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي بر علاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف د هغه بین المللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی نو په دې توګه د نارندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مصاحبو سره دوی مخالفت کوي
جان باسه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقوقو ځینې پیښې هم پکې ریپورت شوې دي بشري حقوقو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورت شوې دي همدارنګه څو کال مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې هغه هم ترې بیرته واخیسته اول کیږي چې دغلته شدید او سخت اقدامات کړی دي چې ځایي خلک تنگ کړی دي په دې موضوع کراتل نظر وای بیا په افغانستان باندې دي اغیزو خواوته سو مهرباني وکړه مننه
سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش کوم چې یو ترتیب یو اجمالی نظر یا تحلیل خپل وکړم بھارت جنت فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده یعنی د سم نه چې دا هیز د چا په خوخه یا د چا په زور راغلی دی دا د هغو خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست؟ خا اول دا چه هیچ کسی دیوار تاسو نشه پیدا کولی چه آقی که دیر ایزیال سیستم در اداره یا سیاسی اجتماعی سیستم دیر ایزیال هستی که چه هند هم البته چه ایزیال سیستم نده آلتا هم نخبل هندوسی هاوش پدی کتیشون نشپدی تصادو نشپدی کم حالات چه کلکل دیت هم درو میشه زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیلشن اما زفت نکم چه دا دیدی دیگه واد اغا عمومی پالیسی و سیگی چه دولت که او غاری سیاسی چلند که اقلیتی نمنظری که یا دا حقوق سلب تر گیر بریده دا مخصوصا پاکستان لاسوهنه ده و پاکستان پروپاگنده ده. البته دیگه شک نیست که افراطی هندوان شده دی هم ده هستی که اسلامی افراطی هم شده دی خو دیاده دی نخواهی چی لیاده او باسته چی پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا میلیون نزیاد مسلمانان جوان دیو آقوی دخل جوان نه آقوی دخل جوان نه خاقلی آن رازی دی دجوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفر یا در پاکستان در خلق صفر الورده او هندوستان من سبب سلورم سنتی انقلاب در درومی او تردیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی یعنی افراطی دلی تپلیشته دی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیچن دی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه هغه دی اتنیکی در زونو تا لانور هم شعر ورکی زیادی کی زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرای در خلو خلق نسیست
من نه زبا ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار تاسو دی هند حکومت پالیسی په ځنګل ته غدي خاغلی مودی دی حکومت پالیسی څومره دی دغه پیخي په ځنګل ته کشمیر کې چرامنسته شوی یا په هند کې دی وسنی وضعیت او ناخوخی په اړه باندې څه ډول ارزوي؟
بله
مایک مهرباني وکړه.
بله
زبا
مختصر
عرض ولرم
دی محترم جاندار صاحب دی خبرو په حقله چې دا امینستی انټرنیشنل، هیومن رائټ واچ، فریډم هاوس او نور دی حکومت تبعیضی چلند د مسلمانانو په حق له تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلې د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو فاونه کیږي. ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان دی د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح شي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووځي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی، افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی. هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي. مون په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، همغه سیمه چې مخکې ویلې بیا ځل تکرار کوو، تکراروم یې دلته چې زمونږ ګټه د دوی په حقله ناپېیلې دی او زمونږ دریز من حیث د یو ملت د پاکستان او د هند په حق ناپېیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري. له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکړي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتماً در باندې حمله کوو او له منځه دی وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولای. په هغه وخت کې د انګلستان ستراتیژي او پالیسی دا و چې باید د ستر هند جلا کړي. او پاکستان یو قومي ملک نه دی، بلکې د نظریاتو پر بنسټ باندې تراغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګورنده تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوته ایران پروت دی، هغه دوی سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره اړیکې لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمراسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوي چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل، د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنه د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سي پذیر دي. هر څومره چې ورته وایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي، نو دا مو وایي چې کنا پیلې د ریز ولري د داسې چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري. مهرباني.
ګورې افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوې دي، یو د اوڅلوېښتم کال او نولس سوه اوڅلوېښتم کال، چې په همدې وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په خوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللی، دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې دی متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنز واقع، او دا په دوه ټوټي وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غرهی سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې، او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی، هغه د کشمیر استقلال دی. بل پلوی افغانانو نه دی کړی، لکه چې اوس تفسیره کې تاسو یادوري وکړو مختار څه ویل چې بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوچ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامی تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا یې ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوست په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
خو هغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه بایدي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والي توپ شورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا ده پرون د پشنریسي که نه، هغه والي توپ خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستاني نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان البته په دې کې شکل ما خاص شو وایم چې په ریښتیا هندستان دې ته زړه کوي چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسې زیانمنتیاوې ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز غریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ شک نشته چې هندی د کردستان مخصوصا نظامی د کردستان په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغو ته معین نقلونه ورکوي، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولیزه توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي، او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او په لوی واټن کې رسیږي، هغه به په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې اسانه نه وځي، حتما خپلې زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ییزې، لانجی چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نور هم زیات شي او هیله نشه هم شي.
مننه غوث جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره خپل خبرې راټولې کوم. د خبرونه وخت را پسې را په ختمېدو دي. خغله مختار تاسو راته خپل خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه و نه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پذیر دي.
دکه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره یې درې ځې شه دي، ځکه د هم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دي.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ طالبانو استازي توپ نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه دی وصله لپاره هم دلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.